درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 ویل مریز کال د جوزا شپږمه او د میلادي 2019 د جون شپاړسمه. د ازادي رادیو د لومړی خبری مجله ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی کې د یو ښوونځي د سوځېدو او د افغان ماشومانو تعلیم ته د ورپېښو ګواښونو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی شخړې په اړه تحقیقات کیږي. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ، او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د دوو سختو سیالو هیوادونو هند او پاکستان ټیمونه سره مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونی نښتې په اړه څېړنې کیږي. د هرات والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل د هرات ولایتي شورا به د څېړنو د پایلو تر معلومېدو پورې تړلې وي. د هرات ولایتي شورا د یو شمېر غړیو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پرون غرمه د شورا د مشر کامران علیزي د ساتونکو او د شورا د یو غړي ترمنځ په نښته کې ډزې هم شوې دي. د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. په شخړه کې د هرات ولایتي شورا درې غړي او د شورا د مشر ساتون کې ژوبل شوې دي. ناڅرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د آریزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ښوونځي د ادارې دفتر، لابراتوار او ګودام سوځېدلی دي. د پیښې علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون شنبه افغانستان خپل څلورمه سیالي د جنوبی افریقا پر لوبډلې وبایلله. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالي د ویلز په کارډیف کې وشوه. هلته د ازادي راډیو خبریال وایي چې کمزوری بیټینګ د افغانستان د لوبډلې د ماتې یو اساسي دلیل و. حضرت الله ځازی او نورعلي زادران لوبه ښه پیل کړه او راشد خان 15 منډې وکړې، خو د دې لپاره چې ټیټ هدف یې ټاکلی و جنوبي افریقا په اسانه وتوانېده چې بری ترلاسه کړي. د افغانستان ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 115 منډې یې کړې وې. جنوبي افریقا دا مسابقه په 9 وکټونو او 116 توپونو وګټله. افغانستان د راتلونکي سه شنبه په ورځ د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان له لوبډلې سره مسابقه لري. د جون په 22مه بعد افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره مخامخ شي، او د جون په 9مه نیټه له پاکستان سره مخامخ شي. خو نن یک شنبه د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه مخامخ کیږي. تر اوسه په نړیوالو جامونو کې هند شپږ ځلې پاکستان ته ماته ورکړې ده. دا مسابقه به په هند او پاکستان کې تر 500 میلیارد زیات خلک له تلویزیونونو وویني. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حملې تورن کړه او ویل چې هیواد به د خپلو خلکو د ګټو پر ضد د هیڅ ګواښ په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. شاهزاده محمد بن سلمان په یو مرکه کې چې نن یک شنبه په پان عرب شرق الاوسط ورځپاڼه کې خبره شوې ده ویلي د ایران رژیم د جاپان د صدراعظم د سفر پروا ونه کړه، او په داسې حال کې چې شینزو آبه په تهران کې وو د هغه هڅو پر دو ټانکرونو چې یوې جاپانۍ په حمله ځواب ورکړ. د سعودي ولیعهد په عین حال کې وویل چې په سیمه کې جګړه نه غواړي، خو که د خلکو ګټې له خطر سره مخامخ شي نو له متقابل اقدام به ډډه ونه کړي. چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 13 موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. دا پرمختګ پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د چین او تاجکستان د ولسمشرانو تر کتنې وروسته شوی دی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د آسیایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. ولسمشرانو شی جن پینګ او امام علي رحمان پرون د تروریزم پر ضد مبارزې، پانګونې، د کرنیزو همکاریو د پراختیا او تجارت په برخه کې موافقه کړی دي. تر دې مخکې په تاجکستان کې د چین سفیر ویلی و چې په 2013 میلادي کال کې د چین او تاجکستان ترمنځ تجارت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون شنبه مایروپول ښار ته ولاړ، او د روسیې له پلوي بلتون غوښتونکو څخه د دې ښار د ازادۍ د 15مې کالیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اوکراین مایروپول شار د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دی. دا شار د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د جګړې له لومړۍ کرښې کابو 40 کیلومتره لرې دی. ولسمشر زیلینسکی پرون وویل چې دونیسک او لوهانسک سیمو ته به چې د بیلتون غوښتونکو تر نفوذ لاندې دي ډېر تر ډېره پاملرنه وشي. په مایروپول کې پرون زرګونو کسانو په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. د اوکراین نوی ولسمشر د مایروپول ښار منځته هم ورغی او له یو شمېر خلکو سره سیلفي عکسونه واخیستل. له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوي بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو په جګړه کې 15,000 وګړي وژل شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.6 نیوي اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې په غزنی کې وسلوالو یو شونځي ته اور اچولای. په روزګان کې لرغونی آثار د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي.
بزکی په نوم باندې تاریخي ابیدا ده چې پر هغه باندې د دولت په واسطه پوسټ ایجاد شوی ده. کاپر کلا په نوم زاړه برجونه د ورانېدو په حالت کې دي.
تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته معطل دي. یو شمېر افغان متشبثین وایي
ټیکس په منګ باندې زیات ده، په بار پیسې په منګ باندې زیات دي، ارزان منګ ته نه تمامېږي، ګران څوک منګ نه اخلي.
له افغانستانه د باندې د ایران او لویدیځو حکومتونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د موضوع تفصیل دراوړو او په نړیوالو مطبوعاتو کې افغانستان ته کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نامعلومو وسلوالو د غزنی ښار ته څیرمه د آرزو په سیمه کې پرون یو شونځي ته اور ورته کړی دی. د غزنی د پوهنې ریاست وایي چې شونځی د نجونو او هلکانو د پیشې نور جزئیات نه دي څرګند. په همدې ورځ په لوګر کې د محمد اغې ولسوالۍ د دهناو د کلي اته شونځي چې یوه ونۍ بندو بیرته پرانستل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې جګړه او د امنیت خرابوالی د زده کوونکو او د دوی د تاسیساتو لپاره اساسي ګواښ دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونه ته نږدې او په ښوونځیو کې د امنیتي پوستو جوړېدل یوه جدي ستونزه ده. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په دهنو کلي کې خلکو تیرونی اته ښوونځي په خپله سیمه کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو پر ضد په اعتراض کې وتړل. هلته لږترلږه 2,000 زده کوونکي زده کړه کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل
بدون شک مشکل یک مشکل جدیه.
دا وینه یو ازدا چې په شونځو کې از مخ تاسات تنجدي د امنیتی پوسټو جوړېدل چې د ستونزو د په افغانستان کې حاکم جنگي وضعیت پر تعلیمي خدماتو سخت پد اخیست کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایاندی نوریه نصحت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دهنو کې له خلکو سره د خبرو په پایله کې شونځي بیا پرانستل شو، خو هغه پر خلکو ژغ وکړ چې د اعتراض او مخالفت څرګندولو لپاره دی شونځي نه تړي. دا وایي له یوې اونۍ راهیسې د ښوونځي دروازې بندې وې. له معارف سره باید د سیاسي او پوځي ادارې په توګه برخورد ونسي. موږ بې طرفه یو او د ښوونځي دروازې باید خلک د ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ونه تړي. د میرمن نصحت په وینا په دهنو کلي کې 3 د نجونو او 15 د هلکانو ښوونځي اوس فعال دي. د لوګر د پوهنې ریاست هم ازادي راډیو ته ویلي چې ښوونځي پرانستل سوي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو تر 80% زیاته برخه نجونې دي. د پوهنې وزارت وایاندی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې 410 ښوونځي تړل شوي دي. د دغو ښوونځیو څخه 99% د امنیت د خرابوالي له امله بند دي.
نه یوازې شوانزی تاریخي آثار هم د جګړې له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په ورزغان کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت ګنشمیر تاریخی آثار د جګړې له کبره له خطر سره مخامخ دي. د اروزګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان هم دا اندېښنې په ځای بولي. له اروزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحې اوس د لمنځتلو په حال کې دي. د دې لړلې احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحې د مرچلو په توګه کاروي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار له منځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزای شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده سوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اروزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اروزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسؤلینو ته رسمي مکتوبونه استولي خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکې تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه په واسطه پورې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي ابیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه په واسطه ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اروزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دانه منی او وایي چې دی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایع باشه و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثارو ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولا رحیمی ازادي راډیو ته داسې ویل.
زمر غشتنه ده هم طالب هم حکومت سره چې مثلا هغه تاریخي آثار چې کوم پروزګان کې باید لکه خپل خو یعنی خپل شه دي لکه خپل د کور شه داسې وسته دی و خاورې اوسیدونکي دی د خاورې مور ده او دا چې د دوارو شریک شه دي او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکی خلکو هم دا ژغ دی او هیله لرو ارزول ورو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي وې ساتي.
دا یادونه ورده کته هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیر ولس کلونه کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځتلو په حال کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه هم خبرو خو اوس به سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ل امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې د هیل په خپل تازه غني کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې ده. امریکا او نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول او دغه رول پر اهمیت تمرکز شوی دی. په یو برخه کې لولو د سولې په پروسه کې د ښځو د شاملولو هڅې نه یوازې ښه احساس ایجادوي بلکې دا هڅې نورې هم متنوع کوي. وړاندې راغلي تاریخ څرګنده کړي چې د سولې په پروسه کې د ښځو شمولیت پر موافقو د سلا کېدو د بریا احتمال زیاتوي او د دغو موافقو د دوام زمینه برابروي. د هیل ورځپاڼې په لیکنې کې لولو د هغو څېړنو له مخې چې د ملګرو ملتونو لخوا سوي کله چې د سولې په مذاکرو کې ښځې حقیقي رول ولري د سولې دغسې یوه احتمالي موافقه به تر 15 کلونو زیاته موده دوام وکړي. د لیکنې د لیکوال په باور ځکه نو په افغانستان او نورو ځایونو کې په دغسې مسایلو کې د ښځو د شراکت یقیني کول د ملګرو ملتونو په ګټه هم دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د ښځو پر نقش زیات ټینګار شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ واري د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي او دوم وار لپاره هم د دې ډلې له استازو سره ګوري. د امریکا آنلاین خبرونې ګلوب پوسټ په خپله یوه تازه غنی کې په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په وړاندې پر پرتو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي که څه هم په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګزڼ مثبتې پیښې کمې سوي وې، خو په 2013 میلادي کال کې یې شمېر 1 ثبت سوی دی. په لیکنې کې ویل سوي په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د ګزڼ مثبتې پیښې 80 وې، خو په 2014 میلادي کال کې یې شمېر 1500 ته راکم سوی وو. د ګلوب پوسټ خبرونې په لیکنه په افغانستان کې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د ورکولو د کمپاین مخه نیولې وه. په لیکنې کې د ځینو مذهبي مشرانو او کلیوالو ادعا ته هم اشاره سوې چې د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین په تړاو ځینې منفي باورونه لري. دوی فکر کوي چې دغه واکسین ماشومان شنډوي، خو په لیکنې کې د کندهار د اوسیدونکي یار محمد خبري هم راخیستل سوي چې خپله 3 کلنه لور رازیه یې یوه کلینیک ته راوستلې ده. هغه ویلي چې د کلي ملا کلیوالو ته همدا خبره کوله چې د پولیو ضد واکسین یې ایمان کمزوری کوي، خو یار محمد د خبرو پر مهال خپلې لور ته اشاره وکړه چې د پولیو وایرس فلج کړي او د کلینیک پر کټ به حرکت غځېدلې ده. د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو په ګډون د ګزڼ ضد واکسین له برکته په ماشومانو کې دغه ناروغي چې تداوی ناممکنه ده ختمه سوې ده. یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا په نړۍ کې هغه 3 هیوادونه دي چې لا هم پکې هر کال د ګزڼ مثبتې پیښې لیدل کیږي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو ری د آزادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 صفه د افغانستان په یوشمیر شهرونو کې اوریدئ شئ. ساعت 2:00 او 10 دقیقې شوې. تر سلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې تصویب ته پته مدي، خو دغه جرګه اوس هم په خپل منځي لانجو کې شکیله ده. ځینې څېړونکي وایي چې د دې کړکېچ دوام به مقننه جرګه کمزوري کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې پر ریاست جنجالونه روان دي، خو دغه جرګه لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. د دغه جرګې یو تنغړي عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له سلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې تصویب ته په تمه دي، خو مخکې تر راغلي بنبست کارونه ځنډول دي. نوموړی زیاتوي چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر او د حکومت په کړنو څار هم درول سوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان له هغې جملې لطیف نظری وای که په ولسي جرګه کې رامنځته شوی بنبست ماته نه سي، د مقننه قوې رول به د خلکو او نظام په وړاندې کمزوری سي. هغه وایي د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ ستونزې منفي پیغامونه لري. لومړی د مقننې قوې رول کموي وي، د دغې قوې ځای د خلکو او نظام په وړاندې کمزوري کوي او بېکاره مقننه قوه به وي. هېڅکله به هم اجرایه قوه د دوی غوښتنو ته غوږ کې نه ږدي. او دویم بحث دا چې دغه مسله په هېواد کې ټولنیزې ستونزې پیاوړې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د امیر رحمان رحمانی او کمال ناصر وسلی ترمنځ سیالۍ ده. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاباتو کې امیر رحمان رحمانی 123 او کمال ناصر وسلی 55 رایې ترلاسه کړې، خو جنجالونه هغه وخت راپورته شول چې وسلی او پلویانو یې ویل چې رحمانی 50+1 رایې نه دي ترلاسه کړې. له تیرې نږدې یوه میاشت راهیسې د ولسي جرګې غړي په دې نه دي توانېدلي چې دغه بنبست مات کړي او د رئیس په ګډون د اداري پلاوي برخلیک وټاکي. په ولسي جرګه کې د رحماني پلویان له هغې جملې په دغه جرګه کې د پروان د خلکو استازې جمیله ظاهر سالنګي وایي چې ښاغلی اصولي ګټونکی دی او ډېر ژر به د ولسي جرګې د رئیس په توګه کار پیل کړي، خو بل لوري ته د کمال ناصر اصولي پلویان ټینګار کوي چې ترسره سوي انتخابات ملغا دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې یو شمېر بېطرفه کسان وایي چې روان وضعیت دوی ولس ته خجالت کړي. په دغه جرګه کې د کاپیسا استازی اقبال صافی وایي
مردم افغانستان فعلا د ګرګون است، مردم انتظارات زیات.
هغه وایي اوس محل خلک یرغمل سوي، دوی زیاتې تمې درلودې خو نا امید دي. موږ د خلکو د استازو په توګه شرمېږو چې پارلمان کې کورنۍ ستونزې نشو حل کولای، نو څه ډول به د خلکو او ولس ستونزې حل کړو؟
مشکل کل افغانستان حل بکنین.
بلخوا پولیسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجروح وایي د دې ورشته چې دغه برخورد په ولسی جرګه کې په فزیکی برخورد بدل سي، د نوموړي په وینا بیا به دغه ستونزه د ولسمې دورې تر اخره دوام پیدا کړي.
یو شمیر ځوان متشبسان چې تازه سوداګری ته مخه کړې ده شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته حکومت پاملرنه نه کوي. دوی وایي د برېښنا عموم موادو مځکي او په نورو برخو کې ستونزې لري. په همدې حال کې د سین په نامه د متشبسانو د ستونزې د حل لپاره له حکومت سره د همغږۍ و بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړی دی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
زین ځوان متشبسین چې د وړې سوداګرۍ په بیلابیلو برخو لکه مربا جوړونې، زرګرۍ، رستورانونو، لاسي صنایعو او داسې نورو کې کار پیل کړی، شکایت لري چې حکومت ستونزو ته رسیدنه نه کوي. ندا نکپای یو انجلی ده چې له یو کال راهیسې د مربا جوړونې په برخه کې فعالیت کوي، خو د عمو موادو له نشتوالي شکایت لري. دا وایي عمو مواد دلته ډېر ګران دي. موږ چې تازه مو کار پیل کړی دغه مواد راته ګران لوی. بله ستونزه دا ده چې هر دوکاندار یا عمده فروش ته چې مواد ور وړو نه یې قبلوي او وایي دا د وطن تولیدات دي او شهرت هم نه لري. سمیولا چې له درې میاشتو راهیسې په کابل کې د چرګانو د هګیو د تولید کمپنۍ جوړه کړې وایي له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
ټیکس په موږ باندې زیات ده، بله بار پیسې په موږ باندې زیات دي او کور چې کرایه اخلو هغې قیمت زیات ده او همدغه ده چې د موږ په شرکت د موږ په تولیداتو باندې دا ټول بد اغیزه کوي، ځکه چې موږ شای ارزان موږ ته نه تمامېږي، ګران څوک موږ نه اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې افغان سوداګرو او پانګوالو هم د حکومت په نه پاملرنه انتقادونه کړي، خو حکومت تل د دوی د ستونزو د هواری لپاره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د وړو سوداګریو په برخه کې د ځوانو متشبسینو او کارفرمایانو د ستونزو د هوارولو لپاره د سین په نامه د همغږۍ یو بنسټ په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ. د دغه بنسټ رئیس اکبر محمد ارغندیوال آزادی راډیو ته وویل هدف دا دی چې د ځوانو متشبسینو ستونزې له حکومت سره شریکې کړي.
کار ما ایست که بتانیم
دا وایي زمون کار دا دی چې نو سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې کړو، نه یوازې دا چې د ټیکس په برخه کې کارونه آسان شي، بلکې غواړو د مالیاتو او لیسنس اخیستلو په برخه کې هغو ته چې تازه کار پیل کړی مرستې ورسوو. د دغه بنسټ سین د پرانستلو پر مهال د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیرانو د ځوانو سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د رسیدنې ډاډ ورکړ. د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي وویل د ځوانو متشبسینو د ستونزو د حل لپاره ډېری کارونه له پخوا راهیسې جاري دي.
برای بهبود آغاز یک تجارت
د سوداګرۍ د خوالی لپاره مو د یو جواز قیمت له 10,000 افغانیو نه سلو ته راټیټ کړ. هڅه کوو چې دوی ته په افغانستان کې نورې اسانتیاوي هم برابرې کړو.
تغییرات مثبت میاریم.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د متشبسینو د نوي بنسټ سین د معلوماتو له مخې په تیرو دریو کلونو کې سلګونو لیک لوستو ځوانانو شخصي سوداګرۍ او وړو تشبساتو ته مخه کړې او د سوداګرۍ په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د ایران او یو شمیر لویدیځو دولتونو ترمنځ کړکېچ د زیاتېدو په حال کې دی. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د بریتانیا سفیر احضار کړی و. لندن پر تهران تور پورې کړی چې د عمان په خلیج کې د تیلو د لیږدولو لپاره پر دوو بیړیو په حمله کې لاس لري. حمله د جون په 14 شوې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
ایرانی ول اصلی بریتانوی شدی نازنین زاغری راتکلیف چې د ایران په یوه زندان کې بند تیروي بیا غذایی حساب کړی دی. میرمن راتکلیف د خپل توقیف پر ضد دا کار کړی دی. نازنین زاغری راتکلیف 30 کلن ده. د هغې میړه ریچارډ راتکلیف پرون ویلي چې هغې د خپلې لور د 15 کلیزې په ورځ له خوړلو لاس نیولی دی. هغه به یوازې اوبه څښي. ریچارډ راتکلیف ویلي چې هغې د ایران قضا ته خبر ورکړی چې بیا احتساب کوي، خواړه به نه کوي او په دې ډول غواړي چې د خپل غیر منصفانه توقیف پر ضد اعتراض څرګند کړي. ریچارډ ویلي چې دی هم په لندن کې د ایران د سفارت د ودانۍ مخې ته کښېني او د اعتراض لپاره روژه نیسي. هغه په لندن کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه پوهیږو چې تر کومه به دا وار احتساب ته دوام ورکړو. ما هغې ته وویل چې که ته د نه خوړلو احتساب کوې او له خوراک لاس اخلې دا ور زه هم دا کار کوم. نازنین زاغری راتکلیف په 2014 میلادي کال کې په ایران کې ونیول سو. هغه خپل ماشومې لور سره د کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و، خو مخکې تر دې چې الوتکې ته پورته سي ونیول سو. نازنین زاغری راتکلیف په ایران کې د رژیم د سقوط لپاره په دسیسه کې د لاس درلودو په تور نیول سوې وه او په 15 کاله بند محکومه ده. هغې پر ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. نازنین زاغری راتکلیف د خیر ښېګڼې کار کاوه او د تامسن رویټرز له ادارې سره ماموره وه. هغې په جنوري کې هم د نخورا کې حساب کړی و. د نازنین زاغری راتکلیف برخلیک ته په اشاره کې د برېټانیې حکومت د مې په میاشت کې ټولو هغو برېټانویانو ته چې د ایران تابعیت لري خبر ورکړ چې ایران ته دې سفر نه کوي.
د کرکټ د نړیوال جام لپاره په روانو سیالیو کې نن د مارچ په 14مه د هند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دواړو سیالو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ مسابقې ته میلیونونه وګړي له تلوسې ډک انتظار باسي. د هند کرکټ لوبډله د ویرات کوهلی تر مشۍ لاندې لوبه کوي چې تر اوسه دوی سیالۍ ګټلې او یو یې د باران له کبله بې نتیجې پاتې ده، خو یو امتیاز یې له دې درک هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان لوبډلې چې سرفراز احمد یې کپتان دی یوازې یوه لوبه ګټلې او دوی یې بایللې دي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره د هند او پاکستان دا سیالي په اولد ترافورد لوبغالي کې وي. د هند له لورې سونیل گواسکر په یوه کالم کې د کرکټ شورا ته لیکلي چې د پاکستان لپاره به د دې سیالۍ بایلل ډېره ګرانه تمام شي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سیالي په انګلستان او ویلز کې کیږي. هند او پاکستان په 500 نړیوال جام کې شپږ ځلې مخامخ شوي چې ټولې مسابقې هند ګټلې دي. د دوی نننۍ مسابقې د لیدو لیوال خلک خورا ډېر دي او د لوبغالي ټول ټکټونه پلورل شوي دي. همداراز اټکل کیږي چې تر 1.5 میلیونه زیات خلک په هند او پاکستان کې د تلویزیونونو له لارې وګوري. دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات په ولایتي شورا کې د پرونې شخړې په اړه تحقیقات کیږي. ناسرګندو کسانو د غزنی ښار ته څیرمه د ارزو په سیمه کې یو ښوونځي ته اور اچولی دی. د سعودي عربستان ولیعهد ایران په مستقیم ډول په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو په حمله تورن کړ. او چین او تاجکستان پرون شنبه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره 14 موافقې لاسلیک کړې. زموږ شاخله ازادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
نو مراته وې د کوم ځای سیدونکو په څه کار بوختې؟
زمانم آجی دین محمد دلتا قراردادم کرده فرق زنانه که قراردادی هم دلتا دیمیش نوی زور پینی سور پیم دازه پا کرایه نیواله ده.
کاروبار ما چه دهی؟
شکر ده کاروبار ده منگ بولانی دی برگر ده سمبوسی دی نوشابی دی چپس ده منتو ده اشک ده دقشهن دی.
پخپلای پخوه؟
او دلتا نفرم در اولی پا تنخواه بانی را سرکار گه دولست نفره.
نوی زره چه تاس ده دیزی کراور که بای بیا دوم را پکی گات اشتا خلق رازی؟
او چه ما اغا ولی رو پروشاد ولی رو گات اکی گی ضروره.
دمیاشتی حساب که وی ده گات مو که ندو رازی؟
نه دمیاشتی حساب ده ده. دمیاشتی چه کراور که بار خور که. خود نسو قسمتی اغا سڑی تا رسیگه نو. لسم پاتی که پینزه لسم پاتی که سڑی تا نو. اغا کی گی مخام مواد کی گی برق مصرف کی گی. مثلا ده اخبار ده وڑی دی. وڑی دی. داشت یعنی ده مساره بلوی که نو.
منو رو زینو که منو ماینده گی لره کنا پا دیوی اسمه
که من دا جو. نم دا یو هم دې دینه ټول ځای ته لیږو.
بغیر د دې نه چې د باغ ته خلک راځي او د پارک ته ښځې راځي، آیا نورو دفاترو ته یا کورونو ته یې هم لیږئ
که نه؟ موږ یې لیږو. هر څوک چې وغواړي په مجموعه کې موږ لیږو. نفر لرو، نفر په واسطه باندې لیږو خلکو. هر سړی چې ادرس راغی، هر بلاک، هر دفتر ته عمل دی ورته رسو.
کورونو ته هم لیږي؟
ګورونه
تاسو په غاړه
او انتقال دې موږ په غاړه
بیا غنه سړیږي
نه اسره دې وخت وته لیږو.
د څو بجو نه تر څو بجو دلته کار کوي؟
دلته موږ سهار شپږ بجې شروع د شپې لس بجو کوي. ها
د څه میرمنې دې تر سره غوین د شپې تر لس بجو کار کوي؟
می دوی چیرې موږ مشتری میرمنې ولرو، میرمنې را سره دي. ها چې مشتریان بیا زمونږ زی بیا د میرمنې رخصت و امغه وخت
دلته لیدل کیږي. ډیر پیراکی پخېږي کراته وای چې یو پیراکی په څو پخو خلکو ته
زمان خوب پیرکی نظر بازار تا با کفیت دی و عوض نمزد ده خیم جی خو وډم به کارو سوتره سیم پخو شل افغانی ده
شل افغانی ورکوي بیا خلک نه وای چې قیمت دي
نه خل راضی دي تم کار نه شي نه خل راضی څوک شکایت نه کوي اسره خپل وظیفه اجرا کوي نو ضرورت دي ته نه سره چا باندې هغه وکي بیا هم که چیرې کار ته نه خطا کیږي بیا موږ نظارت کوو راهنمایي کوو
ډیره مننه نه ژوندی اوسه په کار کې مبارکه
ژوندی او تشکر لته سن
د خبرونې ورستوي شی بو ته رسیدلو یو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري مراستولې دی عبد الواحد مدخق دی کې لشکلو خو غوړو چې شونځیو ته ګواخ پیښ نکړي غلام سخی داور وای پر شونځیو حمله کوونکې د افغانستان او انسانیت دښمنان دي ساس نور پیغامونه به پراتم کو خبرونه کې واورو اوس هم بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي
تشکر سرون صاحب خسته نباشین سلام